السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي رادیو میلما او روح تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته. د جرمنی دفاع وزیر د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ناتو د تیر حضور په اړه خپل څرګندونو څخه بخنه وغواړي. ترامپ په دې ورستیو کې وویل چې د ناتو متحدینو افغانستان کې د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل. د اروپایي هیوادونو نورو سیاستوالو او پخوانیو پوځیانو هم د ترامپ په دغو څرګندونو سختې نیوکې کړې دي. تیره اونۍ فاکس بزنس نیټ ورک سره مرکه کې ترامپ وویل چې امریکا هیڅکله ناتو ته اړتیا نه لرله او تورې ولګاو چې ناتو ځواکونه افغانستان کې د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل. دغه خبرې د ناتو د متحدینو د ژور خپګان سبب شوې. د جرمني زرګونو سربازانو د افغانستان په تیره شل کلنه جګړه کې د ناتو په لیکو کې فعالیت کړی او د دوی 950 عسکر هلته وژل شوي دي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس وویل چې د امریکا دفاع وزیر پیت هاګس سره خپل راتلونکي غونډه کې به په دې اړه خبرې وکړي او له ولسمشر ترامپ څخه یې وغوښتل چې بخنه وغواړي. د پیستوریوس له دغو خبرو مخکې د برتانیا د صدر اعظم کیر ماستر کیر ستارمر په شمول نورو اروپایي سیاستوالو هم د ترامپ د څرګندونو په اړه ورته خبرې کړې دي. د استرالیا، ایټالیا، ډنمارک او پولند صدر اعظمانو او د ناتو د نورو غړو او متحدو هیوادونو چارواکو هم د افغانستان په جګړه کې د دوی د ونډې په اړه د ترامپ پر څرګندونو سخت انتقادونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په ښوونځیو کې د هلکانو نوملیکنه د پخوا پرتله کمه شوې. یونیسف د دوشنبې په ورځ پر خپلې ایکس پاڼې ولیکل چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د 2.5 میلیونو نجونو سربیره په ښوونځیو کې د هلکانو په نوملیکنه هم کمښت راوستی دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز د یو نوي نسل راتلونکي په خطر کې اچولی شي. پر افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومه شوې دي. د نړیوالو له غبرګونونو او شدیدو انتقادونو سربیره د څلورو کلونو په تیرېدو سره طالبانو لا هم دغه بندیز لري کړی نه دی. په تبعید کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی د آسیا د اولمپیک شورا د لیاقت جایزه ګټلې ده. هغه ته دا جایزه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان پلازمینه دوشنبې کې د دې شورا په 46مه عمومي غونډه کې ورکړل شوه. رحیمی له 2013 کال راهیسې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشري په غاړه لري. په 2021 کال کې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د کمیټې په تبعید کې په کار پیل وکړ چې مشري یې ښاغلی رحیمی کوي. او په امریکا کې وروستیو سختو واورو او د سړې هوا له امله تر 300 کسو زیات خلک وژل شوي دي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واورې طوفان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونو کسان اغیزمن کړي دي. د دغو راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د ښویېدو په پیښه کې 3 کسان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د نیویارک ښاروال زوران ممدانی په حواله رپورټ ورکړی دی چې په دې ښار کې 15 کسان د یخې هوا له کبله مړه شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیانا ایالتونو کې هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د امریکا په ډیرو ایالتونو کې سخته واوره شوې. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زکونکو، تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون یو سوالسم لوست شراغلاست وایم. او هله لرم چې تل وست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړئ. ګرانو زکونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د دوهم اصلي ګروپونو گروپ عنصرونه چې د یو سلو سلور پنځوسمې صفحې څخه پیل تر یو سلو یو شپېتمې صفحې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې فلزات ولوستل. د فلزاتو ځانګړتیاوو د هغوی د جملې څخه یو د لومړي ګروپ د عناصرو ډولونه وه او د هغوی ځانګړتیاوو موږ او تاسو وپېژندل. تعاملات نن راځو د لوست په دې برخه کې. موږ او تاسو د دویم اصلي ګروپ عنصرونه پېژنو چې خپله د دویم ګروپ اصلي عنصرونه چې دي هغه د ځمکني الکلیو د عنصرونو په نوم سره هم یادېږي. دا ګروپونه چې دي یا هم په دوام اصلي ګروپ کې ټول عنصرونه چې دي هغه خپله فلزات دي او کیمیاوي فعال عناصر شمېرل کېږي چې له دې کبله په نړۍ کې هم په خاص ډول او په خالص ډول سره دوی نه موندل کېږي. نو د په دې کښې یو هم په دې ګروپ کښې هغه مشهور عنصرونه چې موږ او تاسو وایو ډېر مشهوره چې د هغه د بیریلیم عنصر ده چې خپل یو مشهوره کاني ډبرې دي یا هم د هغه په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې پر څنګ یې مګنیزیم عنصر ده، کلسیم ده، سرانیشیم ده، باریم او راډیم ده. دا عنصرونه ټول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري چې خپله د ځمکني عنصرونو یا الکلیو په نوم سره هم یادېږي. دوی کولی شي چې په اسانۍ سره د اوبو سره یو الکلی یا هم د الکلی په نوم سره مرکبات څه کړي جوړ کړي او لاسته راوړي او په ځمکه کښې په کافي اندازه څه شي کېږي موندل کېږي. دا د دوام ګروپ هغه اصلي یا هم د دوام اصلي ګروپ عنصرونه وه. د دې ګروپ د فلزاتو عمومي خواص ته راځو ګرانو زده کوونکو. دا ګروپ عناصر چې دي لکه یو چې موږ او تاسو بیلیم وویله، د دې ګروپ عناصر چې دي په خپل وروستي مدار کښې یې په الکتروني جوړښت کښې د دوه په آخري مدار یا ولانسي مدار کښې دي دوه الکترون لري او د دې الکتروني جوړښت چې ده هغه مساوي ده په ان اس دوه سره. او دوی چې دي ټول سپین رنګه عنصرونه دي. یوازې په دې کښې بیریلیم په نوم سره یو عنصر چې هغه خپله خړ رنګ په درلودلو سره شتون لري یا موندل کېږي. بل دوی چې دي د لومړي ګروپ څخه د ایشېدو او د ویلې کېدو درجه یې څه شي ده زیاته او لوړ ده او کثافت یې هم دغسې تر څنګ نسبت لومړي ګروپ ته څه شته زیات ده. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، د دوهم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغوی د پورته خوا څخه مخ پر کښته خواته د دوی د عنصرونو اټومي کتله چې ده اټومي شعا، اټومي حجم، کثافت او د دوی هغه الکتروپازیټیویټي خاصیت یې زیاتېږي. د پورته څخه مخ پر کښته خواته د دوی دغه خاصیتونه یا د دوی دا ځانګړتیاوې څه شي کېږي زیاتېږي. خو د کښته څخه بیا مخ پر پورته د دوی دا خاصیتونه چې شي کېږي کمیږي. او په همدې ترتیب یو بله مهمه ځانګړتیا هغه دا ده چې موږ تاسو وویل د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا د دوی د کلکوالي درجه، د ایشېدو درجه یا د غلیان درجه، د ویلې کېدو درجه، د آیونایزیشن، پوتانشیل او الکترونیګاټیویټي خاصیت د دوی ده د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته بیا کمیږي. او یو بله ځانګړتیا ګرانو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې ګروپ فلزات چې دي په آزاد یا هم په خالص ډول کېدلی شي چې په طبیعت کښې وموندل سي. دا هغه څو مهمې ځانګړتیا وه د دوهم ګروپ د عنصرونو یا هم د فلزاتو. راځو د دې ګروپ د عنصرونو هغه مشهورې کاني ډبرې پېژنو چې یو هم د هغو څخه د بریل په نوم سره یادېږي چې لاندې دا یې مالیکولي فورمول ده چې تاسو وینې. او یو بل مرکب مشهور کاني ډبرې دي چې هغه د دولومایت په نوم سره یادېږي چې دا هم مالیکولي فورمول ده. او دریم هم د کانالیت په نوم سره مالیکولي فورمول په همدې ترتیب سره تاسو وینې. او څلورم مرکب هم د ګچ په نوم سره چې هغه هم مالیکولي فورمول تاسو په دې ترتیب سره وینې. دا هغه مشهورې کاني ډبرې دي چې د دوهم اصلي ګروپ د فلزاتو څخه لاسته راځي. تازو ګرانو زده کوونکو، د دوهم اصلي ګروپ د عناصرو څخه یو هم موږ او تاسو کلسیم پېژنو چې کلسیم څه ډول عنصر ده، په څومره فیصدي سره موندل کېږي او د هغه ځانګړتیاوې پېژنو. تازو ګرانو زده کوونکو، کلسیم چې د خپله په د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري. موږ تاسو ویل چې د کلسیم سمبول چې د هغه په سی ای سره شودل کیږي، او کلسیم چې د ځمکې په قشر کې د کتلې له مخې د دروي څخه تر 4% پورې دوی چیش لري، شتون لري یا موجودیت لري. او خپل د کلسیم عنصر چې د کلسیم کاربونیټ په بنه د چونې د ډبرو د سیلیکاتونو د او په دې ترتیب د تباشیر او د مرمر او دولومایت د په دې ترتیب مهم مرکبات یې هم د جسپو سیم په نوم سره یادیږي، او په فولرایدونو کې هم د ترتیب د نور عنصرونو کې دایسي چې دوه کلسیم یو ځای اومندل چې البته په خالص ډول رادو ګرانو زکون کو. یو هم د کلسیم هغه مهم مرکبات او د هغوی تعاملات چې موږ تاسو په دې ځای کې وینو، کچې د موږ تاسو د کلسیم اکساید یا هم چې بل نوم یې ژوندۍ چونه ده چې موږ تاسو وینو، کچې د موږ تاسو کلسیم اکساید ته یا هم دغه ژوندۍ چونې ته موږ تاسو د 900 درجې سانتیګرید تودوخه د دې څخه لوړه تودوخه په همدې ترتیب سره ورکو دی، کېدای شي د شګو سره ترکیب سي او کلسیم سرکټ په ډبرو کې شتون لري جوړیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ تاسو دلته وینو چې کلسیم اکساید د کلسیم سره او د کلسیم هایدروکساید په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هغه تجزیه شوی ده، او په همدې ترتیب سره دوند کالوري انرژي تیشو سوی ده پر اساس مانی تولید سوی ده. او بلکه چیرو گران زکون کو کلسیم هایدرو اکساید چی خپل ده کلسیم ده مهم و مرکبات سو خشمیرل کیجه، ده هم یو مرکب ده کچیرو گورو ده ده چونه سخه مجاوتاسو ده سمنتو پا جورو گولو کشید زیاد استفاده کو، او ده مرکب چی ده خپل ده چونه ده بوری تا کچیر یوان ده زد تودو خوار کول سی پا ده هغه ده تودو خپور کولو پا نتیجه کشی کلسیم هایدرو اکساید تری لاست راځي. نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې ځای کې موږ تاسو لرو چې دلته کلسیم کلوراید د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل کوي، په نتیجه کې هایدرو اکساید راځي د کلسیم سره د کلورین ځای نیسي، او کلورین راځي د سوډیم سره د هایدرو اکساید ځای نیسي، او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې دلته کلسیم هایدرو اکساید مرکب یا هم د مړې چونې په نوم سره یادیږي دا لاسته راځي، او په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګه هم لاس راکوي. یو بل مرکب چې هغه هم د کلسیم کاربونیټ په نوم سره یادیږي، او په همدې ترتیب سره یو مهم مرکب هم د کلسیم فاسفیت یا هم ډای هایدریټ یو عام یا عادي نوم یې ګچ ده، دا مرکب ده چې هم دې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې هغه بیا کېدای شي چې موږ تاسو په دې ترتیب سره وشي چې کلسیم سلفیټ اوبو سره یو ځای کچیر دې ته یو اندازه تودوخه ورکول سي، د تودوخه پور کول سره موږ تاسو اوبه په همدې ترتیب سره کلسیم فاسفیت یا هم ډای هایدریټ چې په لاس راکوي یو مهم مرکب په لاس راکوي. ګراز د کوونکو دا د کلسیم هغه مهم مرکبات و چې موږ تاسو ولوسته. اول ګرانو زده کوونکو د ژوندۍ چونه یا هم کلسیم هایدرو اکساید چې د کېدای سي چې د دې زیاتو ځایونو کې د دې استفاده وسي، یو هم کولای سو چې د سختو اوبو د نرمولو لپاره د کلسیم اکساید څخه استفاده وکړو، او په همدې ترتیب د بلچینګ پودر د جوړولو لپاره یا هم د پاکوونکي پودر په توګه ورڅخه استفاده کولای سو. د همدې چونې د بورې څخه کېدای سو چې د دوشا د سپینولو لپاره د اوبو د جذبوونکي په توګه غازات او الکول کې استفاده ورڅخه وسی، د سیمنټ په جوړولو کې د شیشې په تولیدولو کې د شګو او د سينورو د اوبو د مخلوط د کلکوالي د لندبل د زد او نتیرون کې آیک په ډول سره کېدای چې په مختلفو ځایونو کې شو کړو د دې څخه استفاده وکړو. دا هم د کلسیم هغه مرکباتو د استعمال ځایونه وو. رازو اوس د لوست په دې برخه کې موږ تاسو یو بل عنصر ده چې هغه هم د دوام اصلي ګروپ د عناصر څخه شمیرل کیږي چې په دوام ګروپ کې د دوراني جدول قرار لري. المونیم چې د په همدې ترتیب سره موږ تاسو وایو د المونیم عنصر چې د ځمکې د قشر په ترکیب کې په زیاته پیمانه سره شتون لري او موندل کیږي، او کېدای سي المونیم هم د دې سره چې هم په کاني ډبرو کې او هم د هغوی غلظت چې شته ډېر لږ ده، چې دا د دریم ګروپ د په دریم ګروپ کې دویم عنصر دی چې خپل ټاکلې فزیکي ځانګړتیاوې لري او غیر فلزي ځانګړتیاوې یې ډېر لږ پکې لیدل کیږي، او یوازې د غشتلو تیزابو او غشتلو یعنی قوي الکلیو په مقابل کې یو امفوتریکي خاصیت یا دوگونی خاصیت د خپل ځان څخه شش کوي خپل ځان شي او کیدای شي د دې عمل چې امپوتریکی خاصیت لري د شبه فلزات سره هم یو ګډه اړیکه جوړ کړي. نو همدې ترتیب سره المونیم چې د ځمکې د پکشر کې هلته دوی په ترکیبي ډول د کتلې له امله 5% شتون لري. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ د المونیم هغه دوګونی امفتریکي خاصیت په دې معادله کې لرو چې المونیم د سوډیم هایدرا اکساید سره یو ځای په دې ځای کې او در دې ترڅنګ دوه مالیکول اوبه هم لرو چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو سوډیم المونیم په دې ځای کې سوډیم المونیمیت اکساید چې د خپل د تیزابو په شان د تعامل اجرا کوي او هایدروجن د تشکیلي ازادیږي چې دا هم هغه المونیم د المونیم عنصر وو. همدې ترتیب سره راځو ګران زده کوونکو موږ تاسو یو هم د المونیم هغه مهم مرکبات دي چې یو عبارت د بوکسیت کری د کریولایت او ارتوکلاس چې په همدې ترتیب د دې مالیکولي فرمولونه هم موږ تاسو وینو. تازو ګرانو زده کوونکو د المونیم عنصر لاسته راوړنه وایو چې څه ډول کولای شي د المونیم عنصر لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو د المونیم د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو د په دوه طریقو سره کولای شو چې المونیم عنصر لاسته راوړو. چې یوه طریقه هم هغه د بایر طریقه ده او دوامه طریقه د مارتین هال طریقه ده چې لومړی طریقه د بایر په طریقه کې موږ تاسو په دې پړاو کې بوکسی چې د بایر دروش پر بنسټ باندې لکانی د ګور څخه کولای شو چې جلا کړو. داسې چې بیا لا سره غلی بوکسی ته کچیر موږ تاسو اویا د پینګو څخه اویا هم اویا درجه د سانتیګریډ تودوخه ورکړل سي د هغه لاندې کېدای شي چې موږ تاسو ووینو دوی په مخکې د سوډیم هایدروکساید څخه په مخلوطي شکل سره تشکیلېږي او بیا اضافي اکسایدونه د فلټر په واسطه سره جلا کېږي او بالاخره المونیم اکساید او په همدې ترتیب سوډیم المونیت څخه وروسته بالاخره موږ تاسو وینو چې دلته چې شپه لاسره کوي المونیم ترې لاسته راځي او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز ترې تشکیلېږي ازادیږي. او په دوامه طریقه کې ګران زده کوونکو هغه د مارتین هال طریقه ده چې په دې طریقه کې بیا موږ تاسو کولای شو چې دا د لومړۍ طریقې یا هم مخکې له دې چې موږ تاسو مثال مخکې تشریح کړی یعنی د پورتنۍ طریقې پر اساس دا چې د اویا فیصده لګښت یې د دوی د زیاتې نسبت لومړۍ طریقې ته چې په دې طریقه کې اوبه نه لرونکي بوکسیت ته کاربن په مرسته له کلورین څخه یا د کلورین ګاز سره تعامل ورکول کېږي او المونیم کلوراید باندې تبدیلېږي چې بالاخره المونیم کلوراید څخه لاسته راغلی المونیم کلوراید بیا ویلې کېږي او الکترولیز کېږي او په نتیجه کې بالاخره موږ ته چې په لاس راکوي المونیم په لاس راکوي او کلورین ګاز به ترې چشې سي جلا سي چې دا د المونیم د لاسته راوړلو طریقه وه. بل ګرانو زده کوونکو راځو د المونیم هلوجن لرونکي مرکبات وایو چې یو هم المونیم کلوراید چې د خپل د مهمو کتلستونو تر ډلې څخه شمیرل کېږي او په صنعت کې خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي. المونیم کلوراید خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ کچېرې دوه اټومه المونیم د درې اټومه کلورین سره یو ځای سي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې المونیم کلوراید په نتیجه کې یو مرکب موږ ته په لاس راکوي چې خپل د المونیم اکساید او په همدې ترتیب کاربن او د کلورین د تعامل څخه په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې المونیم تراکلوراید لاسته راوړو او په نتیجه کې درې اټومه کاربن مونو اکساید شکرو په لاس راوړل سي. دا خپل چې د یو هم هغه د مهمو کتلستونو د جملې څخه شمیرل کېدله او بل المونیم کلوراید مرکب چې د کچیر د تودوخ په واسطه سره هغه تودوخه ورکول سي په نتیجه کې موږ تاسو دایمیرونه په لاس راکې یا دایمیر ترې جوړیږي لکه څنګه چې تاسو وینئ المونیم برومایډ په دې شکل سره او المونیم آیډایډ یو ډیر قطبي مرکبات دي. نو له دې کبله دوی د جامد او مایع په حالت کې هم کېدای شي چې دایمیر مالیکول لونه په بنا ولیدل سي او ثبات هم ډیر زیات لري. کچیر موږ تاسو وګورو د المونیم کلوراید د ترتیب سره د دوی هغه د هلوجنی لرونکو مرکبات او هغه د دوی دایمیرو د زیف سوپ د ترتیب سره موږ تاسو وینو چې دوی په دې ترکیب سره داسې تعامل کولای سي او یو قطبي شکل ترې شي کیږي جوړیږي. ګرانو زده کوونکو د لوست د ارزونې برخې ته راغلو چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، المونیم د کوم منرال څخه لاسته راځي؟ دوهم سوال، المونیم هایدرا اکساید یا هم کلسیم په کوم پیریود کې موقعیت لري؟ او هیموګلوبین چې دریم سوال یا وروستی سوال د هیموګلوبین په خپل ترکیب کې کوم فلز درلودونکی ده؟
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست ته شرح خلاصت وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیتونونه، چې د 150 صفحې څخه فایل تر 163 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که څه هم په تېر لوستونو کښې عضوي مرکبات او د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص، چې یو هم خپله د الدهایدونه او کیتونونه وه، چې الدهایدونه موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله په همدې ترتیب سره د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص، نن ورځ موږ او تاسو راځو په کیتونونو باندې بحث کوو چې خپله کیتونونه څه ډول مرکبات دي. موږ او تاسو ویله چې کیتونونه چې دي خپله د هایدرو کاربونونو هغه اکسیجني مشتقات دي کوم چې د کاربینول ګروپ د الکایل د دوو ګروپونو سره شوي وي یا هم تړل شوي، عبارت د کیتونونو څخه دي. چې موږ او تاسو داسې هم ویلی سو چې خپل هغه مرکباتو کې که چیرې د کاربینول وظیفوي ګروپ خپله د الکایل د دوو پاتیشونو سره په اړیکه کې اوسي، عبارت ده کیتونونو څخه دي. چې عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره آر یا رادیکال رابطه کاربون دوګونې رابطه د اکسیجن سره، او په همدې ترتیب سره بیا رابطه آر آر زبر یا هم آر چې یا هم رادیکال ویلی سو. موږ او تاسو دا کیتونونه دي چې موږ او تاسو ویله. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د کیتونونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو، یا شرحیږو چې خپله د کیتونونو نوم ایښودنه موږ او تاسو وویله چې په دوه ډوله سره ترسره کېږي، یو معمولي طریقه سره او بل د ایپاک په طریقه سره. که چیرې په معمولي طریقه کې موږ او تاسو وګورو، په معمولي طریقه کې موږ او تاسو کولی سو چې لومړی د الکایل کلمه یا هم د لومړۍ پاتیشنې کلمې اخلو، نوم اخلو، او بیا په همدې اساس باندې د لوی پاتیشنې کلمې ذکر کوو ورسره، یعنې د لومړۍ د الکایل کلمه ورسره چې کوو ذکر کوو، او بیا په پایله کې یا په آخر کې ورسره د کیتون کلمه ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو په معمولي ډول سره نوم ایښودنې په دې ډول سره کولی سو چې ډای میتایل کیتون، یعنې په دې مرکب کې دوه د میتایل ګروپونه چې شوي دي عوض شوي دي، یا د میتایل مرکب چې شوي ده وضع شوې ده. نو په همدې اساس وایي چې ډای میتایل کیتون. دوه مثال کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې لومړی د کوچني پاتیشنې او بیا په همدې ترتیب سره د لوی پاتیشنې کلمې چې شوي دي ذکر شوي، او په بالاخره په پای کې د کیتون کلمه ورسره ذکر شوې ده. لکه څنګه چې وایو ایتایل میتایل، یو د ایتایل ګروپ او بل د میتایل ګروپ وضع شوې ده، او یو هم په مینځ کښې موږ او تاسو وایو چې خپله د کیتونو وظیفوي ګروپ ده، چې دا په معمولي ډول سره. او د ایپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د کیتونونو نوم ایښودنه خپل د ایپاک په طریقه سره داسې ترتیب کړو چې لومړی اوږد زنځیر باید انتخاب شي چې د کاربینول ګروپ خپله په هغه کې چې شي اوسي نښته اوسي باید وټاکل سي، بیا وروسته نمبر وهنه ده چې د نمبر وهلو څخه وروسته د زنځیر له هغه کاربون څخه باید پیل سي کوم چې د کاربینول ګروپ په کښې وجود ولري، او کوچنی نمبر وهنه چې شکړو ورته غوره کړو. نو لومړی د هغه کاربون نوم اخیستل کېږي کوم چې معاوضه ورسره تړل شوي وي، او بیا وروسته کولی سو چې په همدې ترتیب سره د کاربینول د کاربون نمبر، او هم دې ترتیب سره بالاخره په پایله کې هم د ای توري پر ځای باندې د او ان ای کلمه چې شکرو ایواز کړو یا هم تعویز کړو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په دوام کاربون باندې پروپانیون دی، نیون لمړی او زین انتخاب سو بیا شماره گزاری وشول بیا پام ترتیب سره د هغه کاربن نوم اکثر شو چې هغه ته معاوضه نږدې وي. که څه هم موږ او تاسو وینو چې په دې مرکب باندې معاوضه نه ده نفس شوې، نو په همدې اساس وایي چې پر دوام کاربن دوام کاربن باندې پروپانیون. یا هم په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې دلته د بیوتانیون مثال ورکول سوی دی، په دریم کې پینتالین. همداسې ترتیب سره نور نور مثالونه هم موږ کولی سو چې دا ټوله د ایپک په طریقه سره د کیتونونو نوم ایښودنه ده. تاسو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو کیتونونه وپیژندل، د کیتونونو نوم ایښودنه اوس راځو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو په فزیکي خواص باندې غږیږو. که څه هم موږ او تاسو وایي چې خپله هغه کوچني مولي کتلې لرونکي کیتونونه چې خپله هغوی په مایع حالت کې دي، که چیرې د هغوی کیتونونو د کیتونونو یا د هغه مرکبات چې خپله کیتونونه دي د هغوی د کاربونونو شمیر د یولس او یا هم له دې شمیر یا د دې یولس څخه د زیات کاربونونو اټومونه ولري، هغوی همیشه په جامد حالت کې موندل کیږي. خو مایع کیتونونه چې دي هغه خپله په اوبو کې حلیږي او د اوبو له مالیکولونو سره یو هایدروجنی اړیکه هم جوړوي. نو مایع کیتونونه چې دي هغوی د کیمیاوي رنګونو د محلل په توګه هم ورڅخه استفاده کولی سو چې په اوبو کې کېدای سي چې په زیات اندازه سره حل سي، یعنی د هغوی د همدې مالیکولي کتلې په لوړوالي سره چې ټیټیږي او خپل یو په زړه پورې بوی هم لري چې د الدهایدونو سره ورته بوی لري، کېدای سي چې دا مالیکولونه یا هم قطبي اوسي خو بیا هم د کاربینول ګروپ د هایدروجنی اړیکې پر اساس باندې کېدای شي ډېر ټینګ او مستحکم اوسي. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو د هغوی مولي کتله لرونکي هایدروکاربونونه چې دي د ایترونو سره یو شان په همدې ترتیب سره ځانګړتیا لري او د هغوی د ایشېدو ټکي یا درجه چې ده لوړه ده، او په هغوی کښې چې د الکولونو سره بیا یو شان او هایدروکاربونونه یا مولي کتله درلودونکي اوسي بیا د هغوی د ایشېدو ټکي چې شوي ټیټه وي. نو ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د کیتونونو فزیکي خواص چې موږ او تاسو ولوستله. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو کیمیاوي خواص لولو چې موږ او تاسو وایي د کیتونونو چې دي د هغوی د کاربینول په ګروپ کښې د هایدروجن اټوم شتون نه لري، نو پر همدې بنسټ باندې دوی چې دي د ارجاع د عمل په توګه خپله فعالیت نسي ترسره کولی. نو دغه مرکبات کولی شي چې خپله په ارجاعي تعاملاتو کښې د اکسیدیشن د عمل په توګه چې شي واخلي برخه واخلي. نو په همدې اساس چې دوی چې دي د کاربینول ګروپ پکړي شتون نه لري. نو که چیرې کیتونونو ته تر ډېره مهاله د قوي اکسیدایتونو په شتون کښې دوی ته تودوخه ورکړل شي، نو د هغوی هغه کاربوني ځنځیر چې د خپله پرې او په پایله کې په عضوي تیزابو باندې تبدیلیږي یا هم داسې چې په بشپړه توګه به دوی تجزیه کیږي. نو پر همدې بنسټ متناظر کیتونونه چې دي خپله په دوو بیلابیلو تیزابونو او غیر متناظر کیتونونه چې دي په څلورو بیلابیلو تیزابونو باندې چش کیږي تجزیه کیږي. نو دوی کولی شي چې مختلف تعاملات ترسره کړي چې یو هم موږ او تاسو د کیتونونو کیمیاوي تعامل خپله د هایدروجن سره وینو چې د هایدروجن سره دوی یو جمعي تعامل ترسره کوي چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کیتونونه دي له هایدروجن سره د فلزي کتلسونو یا د نیکل پلاتین او سره په پښتون کې تعامل کوي، او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی څخه دویمي الکولونه چش کیږي لاسته راځي یا هم دویمی الکول باندې چش کیږي تجزیه کیږي چې په دې برخه کښې کیتونونه چش سوله ارجا سوله. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د اسیتون په نوم سره یو مرکب دی د هایدروجن سره یو جمعي تعامل د نیکل کتلس په موجودیت کې ترسره کوي، وینو چې موږ او تاسو تودوخه او فشار په موجودیت کې د پروپانول یا هم د دویمی الکول په نوم سره یو الکول چش کیږي ترې لاسته راځي. که چیرې وګورو د اوبو سره بیا د کیتونونو جمعي تعامل کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د کیتونونو هغه هایدریتي حالت بې ثباته حالت رامنځته کیږي چې داسې چې خپله د اوبو هایدروجن چې د هغه د اوبو هایدروجن اټوم چې د کاربینول ګروپ د اکسیجن په اټوم باندې او د اوبو بیا د هایدروکسیل ګروپ کاربینول د ګروپ د کاربن په اټوم باندې نښتی ده. نو په اوبو کښې هغه حل شوي کیتون او هایدریتي حالت چې د خپله یو تعادل کښې شتون لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځکه یعنی په البته موږ او تاسو باید همیشه په یاد ولرو چې په هغو الکولونو کې چې د هایدروکسیل دوه ګروپونه د کاربن د یو اټم سره په اړیکه کې اوسي هغه ډول الکولون چې شته رازو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کیتونونه لاسته راوړو چې کیتونونه څه ډول لاسته راځي البته کیتونونه چې دي موږ او تاسو د دویمي الکولونو د اکسیدیشن څخه هم کولای سو چې لاسته راوړو داسې چې خپل هغه اړوند الکول چې ده د هغه څخه د لاسته راغلو کیتونونو د ایشېدو ټکي چې دي په هغه صورت کې چې ټیټ وي نو له همدې کبله کیتونونه چې دي د هغوی د بړاس یا هم د بړاسونو په حالت کې ترې چشکېږي لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو وینو دلته دویمي الکول د هایدروجن سیانایت سره تعامل کوي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې بالاخره په اخر کې موږ او تاسو ته د کیتونونو د بړاسونو په حالت کښې داسې یو مرکب یا هم د کیتون چشکړ په لاس راوړل تازو ګرانو زده کوونکو اوس د کیتونونو مرکبونه پیژنو چې د کیتونونو مرکبات څه ډول مرکبات یا هم مهم مرکبونه یې د څه په نوم سره یادیږي د کیتونونو مرکباتو څخه ګرانو زده کوونکو یو هم خپل اسیتون ده چې اسیتون د کیتونونو د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله عمومي فورمول یې سي درې اچ پاژ او ده په همدې ترتیب سره د دوی چې دی د پروپان او یا ډای میتایل کیتون په نوم سره هم یادیږي خپله دا مرکب چې ده یو بیرنګه مایع ده ډېر تیز بوی لرونکی ده او البته یو الوتونکې ماده هم ده او په شپږ پنځوس درجه د سانتي ګرید کې په شیدو راځي په اوبو الکول او ایترونو کښې په هر نسبت سره کولای سي چې حل سي البته د عضوي موادو لپاره یو ښه محلل ده کولای سي چې عضوي مواد په خپل ځان کښې حل کړي همدې ترتیب سره د ورنسو رنګونو د نوکانو د رنګونو البته پلاستیکونو او د غوړیو د رنګونو او داسې نورو د هغوی د مشتقاتو او د ګنډو او لاکو د یو ښه حل کوونکې مادې په توګه بلل کېږي البته اسیتون چې د ګرانو زده کوونکو د هغو وګړو په تشو متیازو کښې هم شتون لري کوم چې هغوی د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي یعنی البته چې دوی د شکرې ناروغي درلودونکي دي نو د دې وګړو دغه تشې متیازې چې دي خپله د اسیتون بوی درلودونکي ده او اسیتون چې ده خپله په اوبه رنګه لمبه سره سوځي او په ډېرو ستونزو سره کېدای سي چې چش سي اکسیدایز شي نو دا هم یو هغه مهم مرکب وو او دې ترتیب سره ګران زده کوونکو اوس راځو د اسیتون لاسته راوړنه وایي چې خپل اسیتون څه ډول لاسته راځي البته ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې اسیتون لاسته راوړل په دوه طریقو سره چې یو هم خپله د لرګیو د مجموعې د تقدیر له محصولاتو څخه چې 0.5% اسیتون دی خپله کېدای سي چې د هغه د تدریجي تقدیر له امله جلا کړل سي خو دوام بیا کولای سو چې موږ او تاسو د دغه دستګاه په واسطه سره کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړل سي یا هم د تودوخ پور کولو سره کېدای سي چې موږ او تاسو څه شي لاسته راوړو اسیتون لاسته راوړو یعنې دا چې کلسیم اسیتیت تودوخه ورکول کېږي کله چې تودوخه ورکول سوله دلته موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي وچ اسیتون په لاس راکوي دې ته کولای سو په نورو میتودونو کې هم کېدای سي چې خپل اسیتون څه شي سي لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ چې موږ او تاسو د لیلانې دستګاه په واسطه سره کلسیم ته کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړله چې د هغه څخه وروسته د تودوخې ورکولو سره موږ او تاسو وینو چې دلته د وچ اسیتون په نوم سره یو مرکب څه شي کړ لاسته راوړ ازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونې کې یو څه سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال ده د اسیتون دوهم نوم عبارت ده له څه شي الف میتایل کیتون بی اسیتون جیم فارمالدیهاید دال هیڅ یو دوهم سوال اسیتون په الکولو اوبو په هر نسبت حلیږي په خانخانه ځای کې الف اوبه بی عضوي جیم ایتر دال الدیهایدونه اسیتون کېدای شي چې په 0.5% په څه شي ډول جلا سي څلور ځواب دي ګرانو زده کوونکو یو پکې انتخاب کړئ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ
پیل ستاسې له کارونو کوو تاسو ننګرهار پانتون نه فارغه شوی یاست او اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوئ. د دې کار په اړه مورته وایست، کار مو څنګه مخته روان دی، د سیستم څه ډول دی، پیسې ګټه پکې شته که نه؟
مننه ژوندی اوسېږي سیل صاحب، تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تیزۍ سره روان دی. مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ څومره غږونه ثبت کړي وو، د هغې شمېر وو 1980 ساعتونه کار کړی وو، او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3 to 3.5 hours. بدل ته چې د مونږ سره د واورئ برخه کې دی، بیا کله چې مونږ دپاره حد ټاکل شوی دی نجونو دپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو یا 50,000 کلیکونه ثبت کړو، نو بیا مونږ هلته د ثبت برخه کې زمونږ کار پای ته رسیږي. بیا مونږ د واورئ برخې ته راځو. پیلن چې دی زه د واورئ برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې مونږ ثبت کړي دي هغه بیرته مونږ اورو چې مونږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسو خو دا د دې لپاره چې دا په انټرنیټ کې پښتو عامه شي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غږونه ورکوي، اتمن همدې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته هم د پښتو ژبې سره کوي؟ ده
بله، پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته مونږ د غږونو یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غږونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې بیا دا ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي، نو بیا مونږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولی شو، یعنی هغه زمونږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او کله پیدا ده چې مونږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې دا همدغه زمونږ دغه لیک ویل چې دي دا مونږ ته په متن دغه زمونږ خبرې دا متن چې دی دا مونږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته مونږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن، یعنې د پښتو متن وړاندې کړو، نو مونږ ته دا بیا په غږیزه بڼه مونږ ته وړاندې کوي.
نتکه جانې، اے آی بیا ستاسې غږ کارولی شي که نه بیرته په خپله بڼه باندې اړوي؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنی سره کم مونږ واړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به مونږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې اے آی بیا کولی شي ستاسې غږ وکاروي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسې غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسې په پښتو ویلي دي هغه بیا وکاروي په بېلابېلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په وروسته کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فیلن دپاره چې دی انټرنیټ کې، یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخشونه چې دي لکه ګوګل دی دی دو، یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره دې کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړه شي.
په مالي لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسیږي که نه؟
فعلاً دپاره چې دی په افغانستان کې د ښځینه دپاره یعنی د کار زمینه نشته دی، ځکه چې کارونه بند دي د ښځو دپاره، نو بیا ښه دی. خوبی دا ده چې مونږ کولی شو د خپل کور نه کار وکړو، په آنلاین شکل باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناست یو مونږ کار کوو، او د مالي لحاظ هم ښه دی، یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضروریات دي مونږ کولی شو چې پرې پوره کړو، ځکه چې مونږ ته په د ثبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي، او د واورې برخه کې چې دی بیا په زر کلیپونو باندې د واورې برخه کې مونږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر به زمونږ په کار باندې دی، څومره چې مونږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې ده یعنی یو څه اندازه ښه کېږي، او که کم کار وکړو نو بیا دومره څه لاسته نه راځي. نو دومره کېږي چې هغه انټرنیټ پرې فعاله کړو بیرته، او بیرته خپلې ژبې ته کار
وکړو. تاسې تاسو پښتو ته کار کوئ، کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړي دي؟ او ما مخکې یادونه وکړه چې تاسو ننګرهار پوهنتون نه فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ تر ډېره وایي، د زده کړو په اړه مو، ښوونځي په اړه، پوهنتون په اړه.
بلې، زه د ما خپل د پوهنتون مکتب په هم په ننګرهار کې ویلی دی. زه خپل د بی بی مریم علي لیسې څخه فارغه یم، او پوهنتون مې هم د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم، او د دې تر څنګ دو نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم، او همداسې ما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لانور راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه، طالبان چې لانور راغلي ما کار کوه. زما خپل څلور کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې. دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه، او همدارنګه دوه کاله مې د CWCWO دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډېره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یوه دنیا ده بېله، په کې داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېره ورځ چې وه زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویلي چې هلته نورې نجونې هم راغلې وي، نو ما ته ویل ته د څه نه فارغه یې، په څه کې څه دی دا زده کړې کړي دي؟ او ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې به څه وي، خو همدغه بوټي دي کوي به یا نور به پکې داسې خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا پکې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې د زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې پکې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنې دومره ورته خاص نه ښکارېږي. موږ هم کله چې انسان راشي یو او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنې ډېرې مختلفې برخې لري، او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی. د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی. نو زراعت
دقیقا نتکیجانې همدا پوښتنه ما کوله، وبخښي، همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی. دا د اول او دویم صنف نه زما په یاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې اوبه کمې شوې دي، سیلابونه راځي وخت نا وخت، لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي. او د افغانستان شرق ته که وګورو، همدا لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار، خپله سیلابونه پکې راځي، کورونه ورانوي. د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو، هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړي دي مرسته کولی شي په دې برخه کې، تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدله شي؟
بلې، موږ چې دی زموږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي. نو په دې برخه کې چې دی بیا موږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنا وکړی او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې مختلف سیستمونه لري، موږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمونږ هیواد چې دی بیا داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هماغه عنعنوي سیستمونه دي. نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده، یعنی پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي او د زراعت کارکوونکي داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره اور کې کار وشي. نو دا اقلیمي شرایط چې زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شوي دي، د اوبو د کمښت سره یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي، دوی مرسته کولای شي چې تغییرات راشي؟
انشاءالله چې یعنی که داسې سیستم برابر شي موږ دپاره او اقتصادي برخه پیاوړي شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولی شي یعنی کار ترېنه واخلو.
دا تاسې د قطرچکان موضوع را یاده کړه. موږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې د اوبه کمې شوې دي، هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې هم اوبه تاکونو ته رسېدلې ام کمې مصرفېدلې، او یوازې هغوی دا سیستم نه کاروه کوم باغوان سره چې موږ خبرې کړې وې، بلکې د کندهار او هلمند په ډېرو برخو کې بیا خلکو هم دا سیستم کاروه، او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي وو چې دوی فکر کوم کومې ځانګړې دستګاګانې دي چې پایپونه تېروي د پولو تر منځ یا هغه کوم ځای کې چې دا تاکونه وه یا که نور دغه پټو کې وه دا پایپونه تېرول، بیا خپل سیستم یې درلود چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیمه همغه نبات ته به رسېدلې. پوهنتون دورې په اړه مو یو څه ډېر راته وایي، ننګرهار پوهنتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېرو هلته درس ویلی وي. د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې زده نه هېرېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې دې چې هلته درس ویلی؟
د زراعت پوهنتون زه چې نوې کامیابه شلم، نو یعنی زراعت پوهنتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصلینو. نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویل چې باید دا خپل رشتې ته تغییر ورکړي، یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه، دا زما خپل شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه د زراعت څخه فارغه شلم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړي دي، نو بیا به ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پوهنتون ویلې شرایط څنګه وه؟ لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسې په صنف کې، کېدای شي په نورو پوهنځیو کې په منجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې یو نجلۍ یا پوهنتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه؟ یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
چې د خپل د ننګرهار ولایت چې دی دې ته د علم او ادب ټاټوبی وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې دا ډېره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو ته ماحول او چاپېریال هم ډېر ښه وو، خو زیاتره نجونې چې وې دې په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخو کې چې وو یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، له زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي. یعنی زیاتره کورانو یعنی خپلې لوڼې چې دي دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به هم نه به پې ویلې، نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړو. نو دغه مشکلات شته دی په افغانستان کې د اوناسو طبقې دپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه فکر څنګه وه؟ آیا هلتا ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ سره چې پوهنتون نه فارغه شوې وي زده کړې کړې وي زوی ته یې وکړي انګورې کې که نه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیمي کړی دی، یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم وکړي نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي. مګر چېرته یوه ښځه تعلیم وکړي هغه بسته یوه کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي. یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مونږ کې هغه خپل اولادونه روزي، هغه درس تعلیم کې هغه سره کوشش وکړي، نو یعنی زما په نظر دا ډېره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکر وي هغوی دا خوښوي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواده وي ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې ته وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلۍ غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه. نت کېږي اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې تر څنګ بل مصرفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمنې یم، زما خپله دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم چې بس د هماغې د تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلا دپاره ډېره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم تر څو پورې وکولی شي دیني زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي. بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولی اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم. بس د کور کار دی او اشپزي ده، باقي د صفایي ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي، بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پوښتنه مه کوئ، ځکه چې حتما به ګلپي درته یاد یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلي پلو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي ټول
پخولی شي. موږ باید تا باندې یو مېلمستیا واړو چې دا ټول شیان در باندې پاخه کړو. دا دا دغه آتمن چې وطن ته درغلو د خیر سره مننه کور دی ودان. نتکۍ په دې اړه راته ووایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه یوازې دې ته ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیواله اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله په آینده کې ادامه ورکړم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړه شم، او که چېرته زمینه مساعده شي غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم او مخې ته لاړه شم.
کوم هیلې خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلي وه د پوهنتون دوره کې، د مکتب دوره کې، هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې؟ څومره دې ورته خپله کار کړی، څومره رسېدلې؟
ول خپله مې ورته کار کړی دی چې حضرت نه چې فارغه شم ما غوښتل ماستري وکړم، مګم یعنی زمینه راته مساعده نه شوله په هغې وخت کې چې ماستري وکړم. نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بېرته د نجونو تعلیم یعنی خلاص شي، نجونې تعلیم وکړي، پوهنتونونو ته لاړې شي، نو زما به یوازینی ارزو دا وي چې زه خپل تحصیل مخې ته ویسم، د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسو د کار موضوع ته اشاره وکړه، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي، یا ښځې د کار اجازه نه ورکول کېږي. په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، دوی ټولې په کور ناستې دي. او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسو دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي، او هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې پوهنتون تاسو لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مند اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې، یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وده د تحصیل څخه محرومه شوله. یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپله خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه، هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله. مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله، او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې، په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته، ټولو ځوانو طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي. او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده. نو انشاءالله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی. او امید ولري، دا هر څه انشاءالله پوره کړي.
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت یې پرېښوده، راغلي پروګرام کې در سره خبرې وکړې. سربېره پر دې چې تاسو په کور کې د یوې مور، د یوې مېرمنې دنده مخته وړې، د پښتو د بډاینې لپاره هم ډېر زحمت باسئ، کار کوئ، خدای مو لره او بده هیله چې یو ورځ وکولای شو وګورو ټولې افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري، له خپلو حقونو برخمنده شي. مننه چې راغلې خبرې دې وکړې. کور دې ودان.
مننه ژوندي اوسې. له تاسو هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړه. ډېره زیاته مننه. ښه وخت ولرې.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जग सरलक मजनून वैरानयम ओ जग सरलक मजनून वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको जग सरलक मजनून वैरानयम ओ जग सरलक मजनून वैरानयम பவயல் சதல பைஸ ரெந்தானயம் ஓ ஜக சரல கமஜ்னுன் ப வைரானயம் ஜக சரல கமஜ்னுன் ப வைரானயம் சிமயன் ظاہر بین میں پظاہر صورت غلچو باباتن پخار پٹ خزانہ یمبو باباتن پخار و پٹ ازانا یم ہو تکسر لکم جون پا ویرانا یم ہو تکسر لکم جون پا ویرانا یم ہو چمایا
سمجھ لس تو پمانی ہم شراب ہم پیمانا یم ہو تکسر لکم جون پر